Radio. Radio Azadi.
شنبه د لړم 19 د نومبر 10 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام تر بجو د خبرونه په منځني سپه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په لویو شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې طالبان وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. د نور مطالبو تر در پیشندنی مخکی خبرونه. تمده چه د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو مهالویش نن اعلان شي. ولسمشر غنی په بامیان کې د برېښنا درې پروژې پرانستی او د امریکا په کالیفورنیا کې پراخ اورونه لګېدلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش کیدای شي نن اعلان شي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال عزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د دغو ټاکنو د مهالویش مسوده نهایي شوې.
له نیکه مرغه ډیرو بنسټونو او جریانونو په دې اړه خپل نظریات شریک کړي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د مهالویش مسوده هم نهایي سوې ده. ډیر احتمال لري چې نن شنبه اعلان او پر اساس یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کارونه عملي سي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهالویش د اعلان په اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو نظریات او وړاندیزونه په پام کې نیولي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مخکې ویلي وو چې د جمهوري ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال دوري حمل بیاشتي په 1.5 وشي. ولسمشر اشرف غني پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې چې نږدې 80 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي پرانیستلې. یوه پروژه د نږدې 260 کیلو ولټه برېښنا کوټ جوړول او بله د بامیان د 20,000 نویو پیرودونکو لپاره د برېښنا رسولو د توزیع شبکې پروژه، درېیمه هم د انتقالي لاین پروژه ده. ولسمشر غنی پرون په بامیان کې په دې اړه وویل:
دغه برېښنا د بامیان د لویو کانونو استفادې ته زمینه برابروي. په تر ټولو لنډ ممکنه وخت کې د نظر، ډیزاین او تړون له پړاو څخه د عمل مرحلې ته ورسېدو. د دې برېښنا له راتګ سره به بامیان چې تل د رڼا مظهر و، دا ور د خلکو کورونه روښانه کیږي.
د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې دغه درې پروژې شاوخوا 80 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري چې تړونونه یې مخکې د برېښنا شرکت د عمومي رئیس د دریو کمپنیو سره لاسلیک شوي دي. د آسیا پرمختیایي بانک د دغو پروژو لګښت ورکوي چې کارونه به یې په راتلونکو 2 کلونو کې بشپړ شي. ولسمشر غنی پرون تر دې مخکې په دایکندي ولایت کې هم د برېښنا درې پروژې پرانستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سږ کال له څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې د ژمي په مخه وشي. دغه وزارت وایي د دې لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR او نورو نړیوالو ادارو په مرسته له 3 میاشتو راهیسې یوه ستراتیژي ترتیب شوې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو رئیس مهر خدا صبار چې د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د معینیت سرپرست هم دی ازادي راډیو ته وویل:
د دې ستراتیژۍ لپاره 1.8 میلیونه ډالر بودیجه اټکل سوی چې له مخې به یې 83,000 کورنیو سره چې 500,000 انسانان کېږي مرسته وسي. له هرې کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوو.
په افغانستان کې د روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله په لسګونو زره کسان بې ځایه شوي دي. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګېدو له امله د 6 تنو د مړینې خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پارادایس ښارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي. اطفایا نه ده توانېدلې چې په دې ښارګوټي کې چې نږدې 1.5 زره نفوس لري اور مهار کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,05,000 کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر هغه اوازې رد کړې چې ګواکې له ماچو ویتکارت سره یې مخکې تر دې چې د سرپرست لوی څارنوال په توګه یې وټاکي د روسیې په تړاو پر روانو تحقیقاتو خبرې کړي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا تایید کړه چې له ځانګړي سر مفتش رابرټ مولر سره یې د مرکې لپاره کتلي وو. مولر د امریکا د جمهوري ریاست د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه او د ټرمپ د کمپاین له ډلې سره د ماسکو احتمالي جوړجاړی څیړي. د پخواني لوی څارنوال جیف سیشن په مشرۍ د روسیې په تړاو څیړنې د مرستیال لوی څارنوال لخوا رهبري کېدلې. ولسمشر ټرمپ وویل
کله چې جیف سیشنز کار پرېښود، هغه کار چې ما باید کولی دا و چې بس داسې څوک یې پر ځای راولم چې د ده لپاره یې کار کړی وي. ماتیو ویتیکر د جیف سیشنز د دفتر د رئیس په توګه کار کړی دی. ډېر د درنښت وړ سړی دی چې د قانون په نافذونکي ادارو کې یې ډېر درناوی کېږي. فکر کوم د ده کار به ډېر عالي وي.
د ماچو ویتکر ځینې عامې څرګندونې د ځانګړي سر مفتش رابرټ مولر پر تحقیقاتو انتقادي وې، او د اروپایي ټولنې یوه کمشنر له اوکراین څخه غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو پر لورې مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیایي چارو کمشنر یوهانس هان پرون دا خبرې د اوکراین په پلازمېنه کیف کې وکړې. ښاغلی هان په کیف کې د اوکراین صدراعظم ولادیمیر هاروسمنت ته د اوکراین په اړه د اروپایي ټولنې تازه راپور وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې دغه کمشنر وویل دا مهمه ده چې د اصلاحاتو پروسه متحرک کبی چې دغه بدلونونه ثابت پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې په مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست او د راتلونکي میلادي کال په پای کې پارلماني انتخابات کیږي. دا ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو استازیو په ماسکو کې وویل چې د افغانستان د حکومت له استازیو سره د سولې خبرې نه کوي، خو د سولې د عالي شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل
دی طالبان دم تقاضا وکړ د مجلس چې هغوی هم ژر تر ژره آمادګیان اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چتر بحث وکړي.
په دې خبرونه کې مو د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې اجرایه ریاست د اعدامه پیدا کړي او د ولسمشر مرستیالان د درې شي د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره شریکه کړي.
دوی خپل منځي شرکت جوړي یار څوک په لونډه کې اخلي، دا چې قانون سره اړخ لګوي که نه لګوي، دا چې اساسي قانون درځي که نه درځي، دا دوی ته اهمیت نه لري.
په سوریه کې مو د امریکایي الوتکو له بمباریو خبرو او د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو داسې افغان سره شهیدلی یو چې اروپا ته په سختو لارو راغلی او اوس بیرته افغانستان ته ستون شوی.
د چې پاره کې ما مرګ په سترګو لیدلی، څو وارې کشتۍ کې مې مرګ لیدلی، په ځنګل کې مې لیدلی، په باران کې مې لیدلی.
د طالبانو یو استازی په ماسکو کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره له هم مستقیمو مذاکرو ته چمتو نه دي. بلخوا د سولې عالي شورا وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې برخوالو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا ملاتړ وکړ. افغان حکومت د ماسکو په غونډه کې ګډون نه درلود او وایي د سولې عالي شورا د یو خپلواک اورګان په توګه په پرونی غونډه کې حاضر و. په ماسکو کې پرونی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی یو وار بیا سیمې ته سفر پیل کړی دی. زلمی خلیل زاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی و. سالی محمد سالی راپور لري.
د وسلولو طالبانو یو استازی وایي دوی د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر. انټرفاکس خبری اژانس د دې ډلې د مرکزي هیئت د مشر شیر محمد عباس تانکزی خبری راخیستی چې د مسکو د پرونی غونډې له پای ته رسیدو وروسته ویلي دوی د افغان حکومت پر ځای د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیم مذاکرات غواړي. د مسکو په پرونی غونډه کې د روسیې لپاره د امریکا د سفارت یو استازی هم برخه درلوده. د افغانستان د سولې عالي شورا چې استازی په پرونی غونډه کې حاضر وو د دې غونډې نتیجو ته هیله منه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری له مسکو ازادي راډیو ته وویل برخوالو هیوادونو له طالبانو سره د مستقیمو خبرو ملاتړ څرګند کړ.
ټول هیوادونه چې هلته ګډون کړی وو هغوی د افغانستان د خلکو ژغ چې هغوی غواړي چې ژر تر ژره مذاکرات مستقیم او مخامخ طالبان او حکومت سره پیل سي حمایت یې وکړ او د طالبان هم تقاضا وکړ د مجلس چې هغوی هم ژر تر ژره آمادګیان اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چتر بحث وکړي تر څو د افغانستان سوله او ثبات د افغانانو په لاس کې وي. ټول هیوادونه ومنل چې موږ باید د افغانستان حکومت او افغانستان سول علی شورا سره او بیا افغانستان خلکو سره او ټول افغانستان سره همکاري قوی تر وکړو تر څو د سول پروسه تقویت وسی او سرعت پیدا کړي.
د مسکو غونډې ته د افغانستان ګاونډیو هیوادونو لدې جملې چین، ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان هم خپل استازي ورلېږلي وو. د افغانستان حکومت وای په دې غونډه کې د سول علی شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه. په پام کې و د مسکو غونډه چې د افغانستان د حکومت استازي هم ورسي په سپتمبر میاشت کې جوړه سي، خو د افغان حکومت د اعتراض له کبله چې وایي د سولې پروسې مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي دا غونډه وځنډول سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل له روسي لوري سره مخکې پر ځینو موضوعاتو تفاهم سوی وو.
تفاهم میان ما و روسیه صورت گرفته بود. تفاهم
چې زموږ او روسیه ترمن سوی وو دا و چې دا غونډه د طالبانو او افغان حکومت ترمن مستقیمو خبرو ته لاره ورکړي. له هغه پریکړه او اصول چې د تاشکند او د کابل پروسې په غونډو کې یادونه سوی وه تیر سوی نه یو. هغه اصول موږ ته ډېر اهمیت لري. د مسکو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان او سیمې په سفر وتلی دی. دغه سفر چې تیره پنځمه پیل سوی د لړم یا عقرب تر نهه ویشتمې دوام کوي. ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان تر څنګ پاکستان، متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د ښاغلي خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. سولې ته رسیدل داسې پروسه ده چې وخت نیسي. هیله من یو زلمی خلیلزاد خپلو هڅو ته دوام ورکړي، ګاونډي او د سیمې هیوادونه هم خپلې هڅې وکړي. هغه اندېښنه چې د سیمې او نړۍ په سطحه د تروریستي ډلو له درکه مطرح ده لرې سي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره میاشت د خپل سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم کتلی وو.
د مسکو یو رسنی غونډه پرون تر سره شو او تر دې غونډې وروسته څه بدلون رانغی. طالبانو پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې له کابل سره خبرې نه کوي. بل لور ته د افغانستان دننه یو شمېر سیاستوال پر دې ټینګار کوي چې د سولې له بهیره باید ټول خلک خبر شي او د پردو تر شا خبرې ونه شي. په دې ډله کې یو هم یونس قانوني د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرستیال دی، د پرون په کابل کې دا خبره وکړه. تفصیل له کابل د خان محمد سیند په راپور کې.
افغانان له چا سره او څنګه سوله کوي؟ د مذاکرات او اړخونو په کوم مسایلو غږیږي او دغه پروسه د چا لخوا پر مخ بیول کیږي؟ دا هغه اندېښنې دي چې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس مرستیال محمد یونس قانوني مطرح کوي. ښاغلی قانوني د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس سید مصطفی کاظمی د وژل کېدو د یو لسم تلین په مناسبت په جوړې غونډه کې وویل د سولې د پروسې په اړه د افغانستان خلک په تیاره کې دي. د وویل که د سولې خبرې له خلکو پټې ساتل کېږي دا نو سوله نه بلکې په افغانستان کې د یو بحران رامنځته کول دي.
سوله یوې طرحې ته ضرورت لري، د افغانستان د خلکو د تایید وړ وي. له دې امله موږ د سولې په تړاو په تیار کې پاتې یو. موږ له هغې طرحې چې د افغانستان خلک او په تیره جهادي حوزه کې مستقیم حضور ونه لري په پټو سترګو ملاتړ نه کوو.
ښاغلی قانوني وویل د سولې اړوند ټول اقدامات باید د افغانستان له خلکو سره شریک شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې عالی شورا د اجرایوي پلاوي غړی او سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي د سولې د مذاکراتو اړوند ټول مسایل او اقدامات له یوې طرحې سره د افغانستان له خلکو سره شریک شوي دي.
ملکیت پروسه صلح با مردم ما و رهبری
د سولې د پروسې مالکان موږ یو او رهبری هم زموږ د خلکو ده. د سولې په عالی شورا کې موږ د خپلو خلکو غوښتنې منعکسوو. هر موافقه چې وکړو او خلک یې تایید نه کړي او ډاډمن نشو هغه موافقه نه لاسلیک کوو.
د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي کلونه وزي چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کیږي، خو تر اوسه داسې مثبته نتیجه چې افغانستان ته تلپاتې سوله راولي نه ده لرلې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
موسکو د افغان سولې په تړاو د خبرو په کوربتوب وښوده چې یوې سترې لوبې ته بیا ورګرځېدلی. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان ده. په مطلب کې راغلی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د سولې عالي شورا او طالب پلاوی په حضور کې ژمنه وکړه چې د یو متحد او سوله ییز افغانستان لپاره به کار کوي. په موسکو کې د نومبر په 9 د جمعې په ورځ د افغان سولې په تړاو یو ناسته وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سولې شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه په دې ناسته کې ګډون کړی، نه د حکومت په استازیتوب. واشنگتن پوسټ ویلي روسیې د سولې دا بې ساري غونډه د افغانستان له اشغال دغه هیواد تر وتلو نږدې 1.5 کال وروسته جوړ کړه. په دوام کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا هم د سولې هڅو ته اشاره شوې ده. د مقالې لیکوال ویلي د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اکتوبر میاشت کې د طالبانو له استازو سره په قطر کې وکتل. دا هڅې داسې وخت کېږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې هم د موسکو په ناستې مقاله لیکلي. په مقاله کې راغلي چې طالب استازو د لومړي ځل لپاره په نړیواله کچه خبرو کې برخه واخیسته. په مقاله کې راغلي چې په دوحه که د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس شیر محمد عباس ستانکزی په مشرۍ د دې ډلې 15 غړي د مسکو په ناسته کې برخه واخیسته. په دوام کې لولو چې هم افغان چارواکو او هم طالب پلاوی ټینګار درلود چې دا لیدنه د سولې د رسمي خبرو په معنا نه ده. دواړو لوریو یوازې خپل وړاندیزونه مطرح کړل، خو د ډلې ټلیګراف د مقالې د لیکوال په باور دا ناسته موسکو ته وخت ورکوي چې د سولې په هڅو کې چې تر اوسه د واشنگتن په اختیار کې وي نفوذ وکړي. د پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو استازي هم د موسکو په ناسته کی برخه درلوده. په مسکو کې د امریکا د سفارت یو ډیپلوماټ هم په دې ناسته کې د ناظر په صفت حاضر وو.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې نیول شي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف دا طرح وړاندې کړی چې ولسمشر د دریم رسیالان ولوي او اجرایي ریاست په خپل حال وي. د دې ائتلاف د طرحې له مخې اجرایي ریاست دې هم درې مرستیالان ولري. موضوع په کابل کې زموږ همکار اجمل تورمن د حقوقي او سیاسي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره شریکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلی رنجبر دا طرح له اساسي قانون سره په ټکر کې وبلله.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي، له هیڅ نگاه نه اړخ نه لګي. زموږ په اساسي قانون کې دوه مابینین داغلي، دوی له غل نه درې جوړي. اجرائیه ریاست اصلا نسته. نو لمبه لپاره دوی چې دا خبرې کوي معنا یې دا ده چې موږ باید د اساسي قانون اوبو ته ګزار کړو، لوی کړو په اوبو، او دوی چار چې غواړي ملت هغه ومني. د دې له خاطره دوی دا حق نه دي چې مخالف د ټولو نافذه قوانینو مخصوصا اساسي قانون به دوی دا ډغرې وشي. په داسې حال کې چې ټوپکې چې ټول کوي کته ټول کوي، دوی دوه ورځې هم نه په کلو باندو کې نه په ولایتو کې ځوان کولی شي.
رنجبر صاحب، دا ستاسو په نظر باندې په شکل د اشکالو په لوی ملي ائتلاف کې یو د بې باورۍ فضا هم نه خي، ځکه مثلا چې یو ولسمشر درې ماوینین، یو اجرایي ریاست درې ماوینین، یعنی دا چې ټول باید د دوی په واک کې وي، یعنی داسې نه وي چې مثلا په یو چا باندې اعتماد وکړي، او یعنی ټول باید دوی په واک کې وي. دا کسان چې په ملي ائتلاف کې راټول شوي
دي خپل مسؤلیت شرکت جوړي، یار څوک په لونډه تي اخلي. دا چې قانون سره اړخ لګي کنه نه لګي، دا چې اساسي قانون دا صحیح کنه نه لګي، دا دوی ته اهمیت نه لري. دوی شخصي ګټې مهمه دي، تنظیمي ګټې مهمه دي، کورنۍ ګټې مهمه دي.
څه ډول سیستم مثلا کېدلی شي چې هم قانوني وي او هم د افغانستان د راتلونکي په ګټه وي؟
چې موږ اساسي قانون تر اوسه پورې نه دی پلی کړی، او دوی غواړي چې ټول دا درې قومه په واک کې شریک شي. په داسې حال کې چې په اساسي قانون کې هیڅ نوی واک ماوزین د ولسمشر نه لري، فقط یو واک لري، یو صلاحیت لري چې په غیاب د رئیس جمهور کې لومړی معاون د هغه وظایف سرته رسوي، او په غیاب د رئیس جمهور او لومړی معاون دویم معاون. نور اصلا قطعي هیڅ نوی واک نه لري. وزیران دي چې پر اساس خپل یا وزارتونه که قرار لري او هغوی مستقیما رئیس جمهور د اساسي قانون د یو اویې مادې پر بنا و رئیس جمهور اولس ته دوی مسؤول دی نو معاونینو ته نو دا دوار چې هم کرزي ورکړه معاونینو ته هم غریب بل کړی دی دا ستونزې مې سره وړی دی چې دوی غواړي چې دغه سهم ونډه د واک د درې قومه خپله کړي هغه درې قومه په خپل منځ کې ناست دي جوړجاړی کړی دی او افغانستان کې قدرت تقسیم کړي او دا مهمه نه ده چې دا اساسي قانون سره لګی که نه لګی یا قانوني دي که نه دي.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې یو څارونکی ډله وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف په هوایي حملو کې شپږ ویشت کسان وژل شوي. د پرونیو حملو په وژل شویو کې څوارلس تنه ماشومان او نه ښځې هم شامل دي. د نړیوالو آژانسونو په استناد د موضوع تفصیل د سالی محمد سالی په راپور کې.
د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د سوریې په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف په هوایي حملو کې شپږ ویشت کسان وژل شوي چې څوارلس تنه یې ماشومان دي. د فرانسې خبري اژانس وژل شوي کسان ملکیان بللي دي. د اژانس په حواله په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دغه حملې په هغو سیمو کې شوي چې د داعش حضور پکې احساسېږي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي پرون د ایتلاف په هوایي حملو کې د داعش ډلې د کورنیو شپږ ویشت غړي چې څوارلس تنه یې کوچنیان او نه تنه یې ښځې دي وژل شوي دي. دغه اداره وایي دا حملې په هجین شارګوټي کې شوي چې په دیرالزور ولایت کې پروت دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې مشر رامی عبدالرحمن ویلي چې د پنجشنبې په ورځ هم د دیرالزور ولایت الشفا سیمې ته نږدې د ایتلاف په حملو کې و ملکیان وژل شوي وو. د دیرالزور دغه دوه شارګوټي د عراق سرحد ته نږدې د داعش په کنټرول کې وروستۍ پاتې سیمې ګڼل کیږي. اژانس لیکي چې د ایتلاف یوه ویان د تازه هوایي حملو پر موضوع د تبصرې لپاره دوی ته ځواب نه دی ویلی، خو دغه ایتلاف د کردانو او عربانو د هغې اتحاد ملاتړ کوي چې په دغو سیمو کې د افراطي وسلولو پر ضد جنګیږي. بلخوا د سوریې دولتي ځواکونو په همه ولایت کې پرون له یاغې وسلولو سره جګړې وکړې. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دا په یوه کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې تر ټولو درنه جګړه وه. د سوریې پوځ او متحدو ځواکونو یې وړمه شپه پر حلفایا کلی حمله وکړه او د یاغیانو ځینې مورچلونه یې ونیول. د سوریې دولتي اژانس سنا ویلي چې دولتي سرتیرو وروسته په حما کې د درنو وسلو په ذریعه پر پوځي هدفونو د حملو په ځواب کې د یوه کمین پر مهال ځینې افراطي وسلوال وژلي دي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او ګاونډي هیواد عراق زیاتې سیمې ونیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ، خو په دغو دواړو هیوادونو کې په وروستیو کې زیاتې سیمې له کنټروله وتلې دي. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې په کورنۍ جګړه کې لږ تر لږه 50,000 کسان وژل شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
سپین ماڼۍ د هغو کډوالو په اړه چې په متحده ایالاتونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. تفصیل احمد تکل.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د پنجشنبې په ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې له مکسیکو سره د متحدو ایالاتو له جنوبي پولو په غیر قانوني ډول د دې هیواد قلمرو ته ننوځي. دا محدودیتونه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغه فرمان کې راغلي دي چې ټاکل شوی وروسته به لاسلیک او توشیح شي. د دې نویو مقرراتو له مخې هغه کډوال چې له جنوبي پولو امریکا ته ننوځي یوازې هغه مهال د پناه غوښتنې حق ترلاسه کوي چې که خپله دا غوښتنه متحدو ایالاتو ته د ننوتو پر مهال رسمن په بندرونو کې ثبت کړي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې په سرحدي بندري ښارونو کې بشري او اداري امکانات زیات دي او چارواکي کولی شي د پناه غوښتونکو غوښتنلیکونه په دقت او سرعت سره وڅېړي. د چارواکي چې د خپل هویت د نښودلو په شرط د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته معلومات ورکول وویل مسؤول چارواکي هڅه کوي چې د کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه یوه چینل ته راجع کړي څو په سم ډول وڅېړل شي. د کډوالو ملاتړو فعالانو دا اقدام غندلی دی او ویلی دی دا د امریکا له اوسنیو قوانینو څخه سرغړاوی دی. د امریکا قوانین هغو خلکو ته چې په خپلو هیوادونو کې له تعقیب او زور زیاتی تښتي، دې ته له پام پرته چې څه ډول امریکا ته داخل شوي دي، د پناه غوښتنې اجازه ورکوي. د ترامپ ادارې لاله پخوا د کډوالو لپاره د پناه غوښتونکي په توګه د منلو شرایط ستونزمن کړي دي، خو چارواکي استدلال کوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره پر کډوالو محدودیتونه ولګوي. امریکایي چارواکي وایي چې د متحدو ایالاتو د پناه غوښتنې اوسني قوانین کډوال هڅوي چې له غیر قانوني لارو امریکا ته ولاړ شي.
لاند خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر د انتخاباتو مهال ویش کیدای شي چې نن اعلان شي. ولسمشر اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې چې نږدې 80 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي پرانستلې، او تر دې مخکې په دایکنډي کې پرون هم د برېښنا درې پروژې پرانستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سږ کال له څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شویو سره ژمنۍ مرستې وکړي. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله د شپږتنو د مړینې خبر ورکوي، او د اروپایي ټولنې یوه کمیشنر له اوکراین څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر لوري مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیايي چارو کمیشنر یوهانس هان پرون دا خبرې د اوکراین په پلازمینه کیف کې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونه ته مخه کو د رنگ د ژوند رنگونه پروګرام
دا ژوند رنگونه
میربات زه مخ کی خارج کې مو سپکور
خارج کوم ملک کې وی
زه په لندن کې
لندن کې وی نو ولې راغلی
نو راغلم په دې چې پناه نه را کول
لندن ته چا سره تللی وی
خپل تنات لایم
څومره وخت دې تیر کال تا
څلور کال
څلور کال هغه چې